افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم، ازادي رادیو ته غواړم. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغي عدالوي ولسمه د فبروري میاشتې شپږمه. د دې خبرونې خبري برخه 15 دقیقې دوام کوي. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې طالبانو پر نړیوالو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم د خپل فعالیتونو په اړه د دوی سره معلومات شریک کړي او هم د خپل کارکونکو په اړه. د خبرونې په دوی منیمایي کې نیمه نړۍ او درسي سات پروګرامونه خبريږي. خو اوس خبرونه د دایکنډي، غور او بامیان ولایتونو لپاره د طالبانو چارواکو پرون ویلي سخت طوفانونه له کابل سره د دغو ولایتونو د لارو د تړل کېدو سبب سوي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس پرون د غور کابل د لارې د تړل کېدو موضوع تایید کړه. هوایي چې د مرکز او شپږو ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې دي. د بامیان لپاره د طالبانو چارواکو هم د دایکنډي، غور او بامیان ولایتونو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې د دغو ولایتونو پر لویو لارو له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي. ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبای وه د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوه سي چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یوه جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به ډېر ژر هواره سي او هیلې ښولې چې د علم زده کړه له سیاست جلا سي. طالبانو چې له مخکې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې کړي، په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غځول سوی د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دورانی پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید د ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کېږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولی چې افغانستان نه دی توانېدلی پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریشتر په مقیاس 2.8 درجې زلزلې نن سهار د ترکیې جنوب ختیځه برخه ولړزوله. دغه زلزلې د ترکیې تر څنګ په ګاونډي هېواد سوریه کې هم ځینې ودانۍ نړولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د مځکې په تل کې څه کم 13 کیلومتره ژور و. د ترکیې د عثمانیه والي لږ تر لږه د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. رویټرز اجنس به راپور ورکړی چې د ترکیې په دیار بکر ولایت کې وبدانۍ نړېدلې او خلک ترې لاندې راګیر پاتې دي. په ګاونډي هېواد سوریه کې بیا چارواکو ویلي چې هلته هم ځینې ودانۍ نړېدلې او بیره کړي چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتې وي. د یونان ساحلي ساتونکي وایي چې د دریو ماشومانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي وروسته له هغې مړه سول چې کښتۍ یې پرون د آژا سمندرګي په جنوب شرق کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه سوه. چارواکو ویلي چې ماشومانو په روغتون کې تر بستر کېدو وروسته سا ورکړې. د یونان یوه چارواکي ویلي چې دغه کښتۍ له ترکیې روانه سوې وه. د دغو پناه غوښتونکو هویت نه دی مشخص سوی. د هسپانیا او ایټالیا تر څنګ یونان له منځني ختیځ، افریقا او آسیا څخه اروپا ته د داخلېدو لپاره د پناه غوښتونکو عمده لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسید. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاب کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. الصحاب د فرانسې خبري اجنس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. ورزو درا پرونو برخی تا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګر ویلی د طالبانو دغه فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پرچارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمیر مؤسسې دې تاړیستي وي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندویه ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړي چې پر دوی یې په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي، خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په لسو ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي، دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې یولس روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او پنځو نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالي وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي، د لایسنس فیس، مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالی وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولي او هغه په کلک ردوي او وایي ټولې بشري مرستندویه ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته یې واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره ډسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا یو گزاره سخته ده او د نجونو پر زده کړو هم محدودیتونه لګول سوي. یو ځوان په کابل شهر کې وړیا کتابتون او شوونیز مرکز جوړ کړی دی. دغه کتابتون او شوونیز مرکز چې د نوید الله نیکزاد په کور کې جوړ شوی 250 زده کوونکي لري چې 15 بیلابیل وختونه کې زده کړې کوي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
دا په کابل کې افغان هدایا پلس وړیا کتابتون او شوونیز مرکز دی چې چاره یې د نوید الله نیکزاد په نوم یو ځوان پر مخ وړي. نوید الله نیکزاد چې خپل یو محصل دی، یو کال د مخه یو کتابتون اداره کوه چې په دې کتابتون کې شاوخوا 2000 کتابونه موجود وو او دا کتابونه خلکو ته وړیا او د نورو کتابونو په بدل کې یعنی د تبادلې په ډول د مطالعې لپاره ورکول کېدل. د ښاغلي نیکزاد په وینا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د زده کړو بندیزونه ولګول شول د کتابتون فعالیت کم شو ځکه ډیری مراجعین یې نجونې وې او دی دې ته اړ شو چې کتابتون بند کړي. خو له دې ستونزو سره سره کتابونه یې کور ته یوړل او فعالیت یې بیرته له کوره پیل کړ. نوموړي په کور کې د دې کتابتون تر څنګ اړمنو زده کوونکو لپاره یو وړیا ښوونیز مرکز هم پرانیستی چې په خبره یې 250 زده کوونکي چې 80% کې نجونې دي د تجوید سواد زده کړې او د انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت دي. د د په وینا غواړي په نږدې راتلونکي کې نجونو او ښځو لپاره د خیاطۍ روزنیز کورس هم پرانیزي تر څو دوی وکولی شي په ځان بسیا شي. د چولې نوې دولان یو څه د کارته اقدام کړی. ازادي رادیو ته وویل
یګونه انګیزه کې بویس شت کې
چې واسینه انګیزه چې د دې لامل شو چې نن یو وړیا خونیز مرکز ولرم، همدا شرایط چې اوس موږ په خلکو راغلي دا مخکې په موږ هم تیر شوی. موږ خونیز مرکزونو ته د تک لپاره پیسې نه درلودي، د قلم او کتابچې د اخیستلو پیسې مو نه درلودي، د کتاب ویلو هیله مو درلوده خو د اخیستلو پیسې مو نه درلودي،
خریدو کتاب نه نداشته.
نوې ټولنې زیاته کړه چې دوی د برېښنا نشټوالي او د سړې هوا له ستونزو سره سره اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. دا وایي چې ماشومان د قرطاسیې پیسې نه لري او که دا مرکز وړیا نه وي دوی زده کړو ته دوام نشي ورکولی. د یاد مرکز یوې زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
درې میاشتې کېږي چې زه په دې کورس کې تجوید او د انګلیسي ژبې زده کړې کوم او خور مې هم د سواد زده کړې کورس وایي. موږ به ډېر خوشحاله شو که همداسې وړیا کورسونه هر ځای کې جوړ شي، ځکه زموږ په شان بېوزله زده کوونکي ډېر دي.
افغان خلایا ښوونیز مرکز په داسې حال کې نجونو او بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي چې افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او کورنۍ د ژوند ورځنۍ چارې په سختۍ پر مخ وړي، او د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه لګول شوي دي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واورئ. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړی. دا ماخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لامل د انجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې دي، خپل ژوند تیر کی ورسته له هغه نه بیا څه کوي.
درمنه دوستانو په افغانستان کې والوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د مانال مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیرای کورنۍ والوار بیا بیل غوړي او دا والوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. والوار د مهر خلاف خپل انجلۍ ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلنه شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړی وایي چې د کورنۍ دود لمخه اړه ده چې د مور پلار پریکړه ته غاړه کیږدي.
فامیلم پاین لکټو یا نازما گرفته. کورانه می پنځه لکه ولور را باندې اخستای دی. میړه می دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا والوار د زوم په مارک هم تمامي کی نوموړی نور بد پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په ولس کلنۍ اتلس کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار ترنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بلاخره د عمر تویش یا تا دیر شو کلونو پوری رسیږي چې زمونږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا د کله په دیرش کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډیر وخت غواړي چې وخت به تیر وي او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه لاس ورکوي او بیا د دې توانایي نه لري چې دا پراتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا هغه ولور د پوره کولو توانایي نه لري. نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی. ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي. نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیر ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوسم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته. نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالری شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پرې شروع کوي ساتي، هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترۍ اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک لواسې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه دې ورسره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د هلک واسطه مو ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي، راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلی د دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډیرې پیسې ورکې، د هغه ارزښت ډیری، د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سید انجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کیږي، د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د انجلۍ هغه کار ته، د انجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلۍ ډېرې پیسې پتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یوه انګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکځي هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوي سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانس کې د ولوار د اخیستل دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. لن موري سره مو مرکه کړې، په پایل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي، یو د بل په درمسایګۍ کې و، ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و، ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې، خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده، له هماغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه، بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و یعنی دنن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د ویجلې لوړ سوی ده یا ولور لوړ کې خودل کیږي ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ چې مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي د رقم خبرې، بیا د هغو سویه چې لږ زره لوړه ده د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت د یوه مسلمانه مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نه سي تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده، انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نه سي تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او که له انساني اړخه یې هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري چې دا قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تل وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي، نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مه هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف وکوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي، نه داسې بوج واخلي د هلک په سر واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دي تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زموږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا د افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده، نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغه سه باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بېل شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې باب پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلی دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده. کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق څه مثلا یوه میرمنې لري، لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه میرمن انتخابوي، میرمنې ته هم باید دا حق